قدرمن دوستانو په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي حالاتو او همدارنګه د افغانستان په لور د نړیوالې ټولنې د لیدلوري او پالیسیو په تړاو د جمهوریت د دورې په خوانی امنیتي او سیاسي چارواکي محمد معصوم ستانکزی صاحب موږ سره په خبرونه کې مل دی چې غواړو په همدې مسایلو ورسره خبرې وکړو او ارزونه یې تاسو سره شریکه کړو. ستانکزی صاحب ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تاسو خیر اوسئ. تاسو ته او د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
د دوه درې غونډې وشوې. ستانکزی صاحب، افغانان خواره واره ورغلل او پکې برخې واخیسته، خو تر ډېره حده دا برخه نیمګړې بلل شوې ده. په نیمګړي ډول د ستونزو یادونه وشوه، عملا خو کوم خاص اقدام نه دی شوی. دا هغه څه دي چې افغانان وایي. خو دا غونډې ستاسو په نظر ولې تر اوسه بې نتیجې پاتې شوې؟
په اول کې خو طبعا افغانان ډېر ډېر امیدوار وو، لکه همیشه چې دی، چون همیشه په بحران کې وي. نو د هر یو نوې طرح یا د یو نوې تګلارې سره افغانان یو امیدواري ورته پیدا کېږي چې دا به مشکل را حل کړي. مخصوصا هغه وخت چې د سینور اوغلو راپور نشر شو، په هغه کې یو واقع بینانه ارزونه د افغانستان د حالاتونه او د تګلارې وړاندیز وکړ، چې په هغه کې د یو سیاسي پروسې د پیل کېدو لپاره د دې لپاره چې د تعلیم مسله، د کار مسله په افغانستان کې، د مشروعیت مسله په افغانستان کې، د یو اساسي قانون د رامنځته کېدو موضوع، یعنی هغه شیان چې په یو مملکت کې د یو سیاسي نظام د جوړښت اساس او بنیادونه جوړوي او کېدلی شي چې مملکت ثبات خواته بوزي، کله چې له یو بحران راوځي. نو دا یو راپور و چې د ډېرو ډېرو اړخو لخوا نه هرکلی وسو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هم تایید وسو او دنده وسپارل شوله چې د سرمنشي د ملل متحد سرمنشي ته چې دی باید د دې راپور د هغو وړاندیزونو د عملي کولو لپاره خپل عملي ګامونه واخلي او د ملل متحد تر مشرۍ لاندې اقدامات وسي. نو دا اصلي شروع لمده جنس سره شروع سوله او دا هیله وه، او دا هیله تر یو ډېره حده پورې فکر کېده چې دا به وسي. خو لکه همیشه صرف افغانستان د مسایلو په باره کې ډېر هیوادونه د ځان ته حق ورکوي چې د افغانستان د آینده په باره کې دوی تصمیم ونیسي، نه دا چې د افغانستان خلک په باره کې یا د خپل سرنوشت په باره کې تصمیم ونیسي. د دوی لنډمهالې ګټې او د دوی د رقابتو بنیاد د دې اساس جوړوي. نو له هماغه لومړۍ غونډې نه کله چې دا غونډه سره پیل شوله، بیا هم دا امیدواري وه، یو بحث په دې باندې رامنځته شو، هیوادونه را دعوت شو. ولې کله چې دوهمې غونډې ته ورسېدل، تاسو په جزدایان کې ایسه د منطقې هیوادونه مخصوصا په دوو مسلو باندې اختلاف رامنځته شو. یو موضوع د خاص نماینده د ټاکلو، د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع، او دوهمه موضوع د یو تماس د ګروپ د جوړول و. دا د منطقې هیوادو دا چې انګیرنه دوی ته پیدا شول چې ګواکې دا بیرته د امریکا او د نورو هیوادو یو هڅه ده چې د ملل متحد تر اشراف لاندې دوی غواړي چې بیرته خپل نفوذ او تاثیر په افغانستان کې ټینګ کړي. او منطقي په دې باندې هغه کوو چې موږ غواړو چې په حساب منطقي ته لوی نقشه او رول ورکړل شي. بیا موږ لپاره هغه غونډه هم یو نتیجې ته ونه رسېدله، او کله چې دا بله غونډه هم دای رسوله، په دې کې هم مخصوصا په دې باندې اختلاف و چې څوک اشتراک وکړي، څوک اشتراک نشي کولی. طالبانو خپل شرایط درلودل، دنیا هم همه له دې شرایطو سره د دې لپاره چې ځان عیار کړي او وکولی شي چې خپل پیامونه د طالبانو هیئت یا نمایندګۍ ته ورکړي چې دوی څه غواړي. نو دا غونډه هم کله چې دا بحثونه وسول او دا خورو واره اعلی وسول اشتراک وسول، بیا هم ګورئ هر څوک چې د افغانانو له جملې نه اشتراک کوي په دې غونډو کې، څوک یې تعیین نه وي. او طبعا د یو بین المللي مؤسسه یا په حساب د طبعا طالبانو هم د دې مخالفت کوي چې دوی یوازنۍ نمایندګان د افغانستان د خلکو دي که بل څوک اشتراک وکړي، دوی اشتراک نه کوي. نو فکر کوم چې دا اشتباه هم د ملګرو ملتو و هم د طالبانو و د دې لپاره چې لوی خونه طالبان د دې ادعا کوي چې موږ خپل مشکل داخلي مشکل خپله حل کوو کوو خو بیا هیڅ اقدام نه کوي او بل خانوایي چې مثلا دنیا دی نور خلک دی په دې کې اشتراک نه کوي نو عمده دلیل د منطقي هیوادو او د نړیوالو هیوادو ترمنځ اختلافونه او رقابتونه و چې دا نتیجې ته ونه رسیده دوام دا و چې طالبان په خپل لغه باندې په دوی عمله سرچپه انکشاف ته مخه کړې ده په هماغه انکشاف باندې سره روان دي او دې ته فکر نه کوي چې په افغانستان کې دې حالاتو څو وارې تغییر کړی ده او هر وارې د یو رژیم د تغییر سره افغانستان یوه درجه بیا هم شاته منډه کوي او هغه فرصتونه چې وجود لري هغه فرصتونه له لاسه ځي. لارې ډېرې وجود لري، یوه ډېره عمده لاره دا ده چې یوازې مثلا دا مختلفې سیاسي ډلې په تنهایي سره هېڅ یوې نشي کولی د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي وکړي. میکانیزم هم ملي میکانیزم نه شته، هم بین المللي میکانیزم نه شته. مثلا ملي میکانیزم دا ده چې کېدلی شي چې د یوې ملي لویې جرګې د افغانستان له ټولو ولایتونو د استازو د مختلفو اقشارو راغوښتلو سره یو همه جانبه بحث د خدای وکړي چې لس ورځې کېږي، مثلا دوه هفتې کېږي، یو بحث وسي او بالاخره د افغانستان په یو ټولو شموله حکومت یو آینده باندې په تعلیم باندې په ټولو مسایلو باندې یو بحث وسي تر څو چې په یو نظام توافق وسي. نو که اراده نه وي هیڅ کار نه شي کېدلی.
بله استاد، چې څومره په دې باور لري چې تر دریو کالو پورې چې دا کار ونه شو، کنه درې کاله پورې کې هیڅ یو واحد مرجع نه ده تاسیس شوی چې د طالب سره مثلا خبرو ته کینی، کده بین الافغاني خبرو مسله وي او یا هم د ټول شموله حکومت په سر بحث وي، داسې یو مرجع متحده او واحده وجود نه لري چې طالبانو سره کینی. یا به ملګری ملتونه غړي ټاکي چې هغه هم د جنود لپاره د منلو وړ دي، د جنود لپاره نه دي، او یا به هم نور هیوادونه هر هیواد چې دا خبرې قربتوب کوي د خبرو هغه به صلاحیت په غاړه اخلي، ځکه چې دوی ویني چې افغانان په خپلو کې سره جوړیږي نه. نو افغانان ولې ستاسو په نظر د یو بل په نه منلو
دا ډیر عمده سوال ده او ډیر عمیق بحث هم ضرورت لري، چون دا یعنی د کلو کلو خبرې دي چې دا همیشه په دې باندې بحث کېږي. د ما اوله مسله دا ده چې طالبان دا ادعا کوي دا یو بهانه ده. اول د دوی دا خبره وکړي چې هو موږ د خپلو هغه کسانو چې موږ نه ناراضي دي یا مخالفین دي، موږ یو اساسي بحث ته تیاری لري. دوی خو وایي چې تاسې راسئ، دا عین هماغه رقم عقد ناکام پالیسی ده چې د افغانستان د جمهوریت په دوران کې د امریکایانو د شتون په وخت کې له 2002 مر دریم تر 2008 نهم لسم کلو پورې به همیشه ویل چې طالبان د راسي سلا د کیک دي، اساسي قانون دی ومني داده وو کې هغه دی وو کې زړه د خپل کورو ته د لار سیخ په ځوان دی وو کې چې هغه ونه سو. اوس هم طالبان عین هماغه ناکام پالیسی که سره وړي سي، خو نو هغه د افغانان د راډیو سي خپل کورو ته امنیت موږ ساتو نور دي نو څنګه غواړي هغه د پوڅو موضوع کې خبره کوي. اساسي اوله خبره یو با مسؤلیت حکومت د ټولو تجربه سره وظیفه یې داده چې دا زمینه برابره کړي او له خپلو مخالفینو سره له خپلو خلکو سره یو بحث کینی په یو میز به کینی، داسې څوک نمایندګي کوي هغه ډېر ژر حل کېدلی شي. خو چون دا مسله وجود نه لري، هر سړی د بیلو بیلو لارو باندې دا فکر کوي چې له مختلفو لارو باندې دا کار وکړي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان واقعا غواړي چې د افغانستان د خلکو نظر واخلي او د باندې نورو خلکو ته احتیاج سره نسی، هغه هم هماغه لار اعداد سي د افغانستان له خلکو سره د مشورې تکینه دي. افغانستان خلک هم عالمان سره، هم پوهان سره، هم د نظر خاوندان سره، هم د قانون نقده، هم د دین کې متبهر خلک سره، د دوی له نظراتو سره عقل لري، تفاوت لري. کدای دا اراده و کې دا کار هم کېدلی سي. طبعا یو تخنیکی کومک ته به یاد ملل متحد دی بل چا ضرورت ولري، ولی اصلي تصمیم اصلي بحث به خپل افغانانو په مابین کې وي او دا هغه ضرور نه ده چې 15 نفر یو وخت په دې سیاسي لوبو کې سره تیر کړی ده. حتما هماغه څو نفره کېدلی سي چې د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي، یا یو تعداد کسانو چې په مختلفو نامو باندې جمعیتونه او حرکتونه او نهادونه سره جوړ کړي دي، دا خپله په خپل حد کې د افغانستان د قضیې د ژوندۍ ساتلو لپاره یو ښه هڅه ده. ولې د دې لارې هم سده سي کله یو اراده ولري دا کار کېږي. بل موضوع تاسو مطلب کړل چې ولې د افغانان نسل را جوړیږي، نسل یو واحد کېږي. اول خو وګورئ، د افغانستان خلک ډیرترین افغانان مهاجرین دي په مختلفو هیوادو کې ځوان کوي، سره تیتو خپاره دي او فرصت او زمینه د دې لپاره چې دوی په یو ځای کې سره راټول شي دا ډېره محدوده ده. چې یو له بل سره په یو اساسي بحث کې سره اړه کوي، او دا بحث همیشه د دې لپاره چې له بیروني تاثیراتو نه وساتل شي. طبعا په اول کې د دې ضرورت شته چې له هېواد د باندې یو بحث په دې په مابین کې وسي، ولې بالاخره اساسي بحث باید د هېواد په داخل کې وسي. د دې زمینه چا برابره کړې ده چې د افغانان دومره سره پاشل شوي، او افغانان خو دومره نه پاشل شوي. دموکر خپله په عمر باندې چې په یادېږي افغانستان کې د افغانستان خلکو که د شمال و که د جنوب و که د شرق و که د غرب و یو له بل سره رابطه درلودلې، راسته درسته درلوده، ناسته پاسته سره درلوده، اوس هم لري سره خیخي خپلوي هر شی ډېر شیان سره مشترک و. او بالاخره په افغانستان کې دا مختلف ډلې سره رامنځته شولې دي د خپلو اهدافو لپاره، د خپلو شخصي قدرتو لپاره. دا هغه وکړل در نن وګورئ پنه د مختلف ډلې سره ځان ته د اسلام د چتر لاندې سره هغه سوي دي، څوک د مختلف نومو د تکفیری په نامو، د سلفی په نامو، د احناف په نامو، د مختلف نامو باندې مختلف مفتیان را پیدا شوی دی یو بل تکفیروي.
داسې د دوه د غونډې نه مخکې ویلو چې یو دسیسه یا پټه معامله روانه ده، منظور مو د دې نه څه وو؟ څه ډول معامله ده؟ په خاصه توګه د دوه د دریم غونډې نه مخکې تاسو خبره کړې وه.
مقصد مدا اوس مخکې له مخکې داسې سره معلومېدل د دې مختلف و متضاد و نظریات سې هلته ارائه کېدل، او داسې مثلا هغه اجندا سې از اول کې د دې دوهې د غونډې د شروع کېدو یا د پروسې لپاره راغلی سوی و، لږې اجندا نه کرا کرا انحراف کېده، او د مختلفو هیوادو نظریات په کې رامنځته کېدل. دا په خپل ذات سره د یوې دسیسې کارندوی ده که دسیسه نه وه، ولې حداقل په یو شکل باندې د انحراف د اساسي د پروسې له اساسي تګلارې نه انحراف خواته روانېدل. نو د هغه لپاره دا په خپل ذات کې کېدلی سي چې د مختلفو هیوادو اثرات، یعنی د افغانستان د کشالې د اوږدېدو لپاره یو دسیسه وي.
د طالبانو رهبر په زغرده د خپلو کسانو ترمنځ اختلافاتو نه پرده پورته کړه. ستاسو په نظر د دوی ترمنځ اختلافات څومره ژور دي چې دوی حتی شکایت کوي؟ او څه فکر کوي د دوی رهبرۍ ته آیا کوم ګواښ هم متوجه دی؟ او که داسې وي، د خپله د لرې کولو دپاره څه ډول میکانیزمونه شته؟
اول عمده خبره دا ده چې طالبان له هر بار چون زیات په خپل ضد باندې زیات کار کوي. دلیل دا ده چې د دوی پالیسیانه او هغه کړنلاره او یو رقم داسې یو غرور او تکبر د دوی په افرادو کې سره رامنځته شو چې غیر له ځانه بل هیڅوک نه مني. کله چې د نظام او د خلکو ترمنځ باندې فاصله پیدا شي، او کله چې په دې باندې چون انسانان دي په مختلفو ولو که په یو جریان کې هم وي سره یو تعداد حقایق ګوري او شرایط ګوري سي، ولا کرا کرا خلک له موږ نه فاصله نیسي او د دې لپاره د دیموکرانلارې نتیجه نه ورکوي. یو تعداد بیا په دې فکر کوي چې همدا کړنلاره د ما قدرت تحکیموي او زه باید نورم زور وکړم چې خپل قدرت تحکیم کړم، او خپل ایدیا یا خپل فکر چې څوک یې مني که نه مني په نورو باندې تطبیق کړم. طبعا د قدرت او د اختیارات او صلاحیت او منابع ته د لاسرسی د په جمهوریت کې هم دا عمده مشکل اوسي، یا عامل د سقوط هم همدا اختلافات او ځان ځاني غوښتنه او له خلکو نه فاصله نیول. اوس هم عین هماغه شرایط او لغه ده په بدتر حالت کې دي. یعنی هغه شی چې ولس یې دشکه غواړي، دنیا یې دشکه غواړي، یا وزن ته یې نه غواړي، نو مثلا هغه عمده مسله د تعلیم مسله یا مثلا د یو نظام سپرده کې ټول خلک خپل ځان وویني او د هغه حمایت وکړي، یا مثلا د دې لپاره چې له دنیا سره یو تعامل وکړي، یو مشروعیت په افغانستان کې رامنځته شي، د هغه لپاره هر نظام هر دولت خپل ځان ته یو سلسله اقدامات په کار لري. یو لږه جمله نه سي تاسو ویلی سي څه مکانیزمونه سته سي مثلا یو مشر لری کړی سي یا ایسته سي. اول خو د هر دولت د مشر په ټاکلو او لری کېدلو کې قانون اساسي په کار ده. که اساسي قانون نه وي خو اساسي قانون د سي دي او چا مسؤلیتونه صلاحیتونه او د انتخاب کولو یا تعینولو لري. اوس هیڅ داسې یو شی یا مرجع قانونی وجود نه لري سي مثلا د دې لری کېدلو مسله مطرح شي. خو په اسلامي حکومتداري کې هم روشونه شته. اگر روشونه دا یو مشر و نسی کولای سی په هیواد کې عدالت تعیین کړي او که خلکو ته مثلا هغه لازم خدماتی را نسی کړلی، دا هغه شرایطی یا خود طبعا هغه مریضی و سبب العلاج و دارشان خوی بیل دیسی په دو صورت که لره که دلی سی. ولی عمده خبر داده سی یو مشر لخپلو دی مشوره یو میکانیزم نه لري او لخلکو سره مشوره و نه کی او مرجع دی مشوره هم وجود نه لري، نو هغه نه تنها مشروعیت نه لري بلکه هغه لارې دي چې په غوږ کې کېدلې سي هغه چا چې حتی باید ورته کړی خپل باید بیرته واخلي. دا یو لار ده. بل لار دا ده چې طبعا په افغانستان که متاسفانه هیچ رژیم د فشار او د تاوتریخوالی نه پرته نه ده اغه سوای لره سوای ده. موږ تاسو بل در ټول رژیمونه که وګورئ داود خان به کودتانه را ونیسئ تر د چپیانو تر حکومتونو سه یو په بلې سره ړنګ کړل د مجاهدینو او بالاخره د طالبانو اوله دوره بیا د جمهوریت او بالاخره ټول دا د تاوتریخوالی په نتیجه کې دادی و داسې تغییرات نه دي راغلي سي. هغه د قانون په اساس راغلي یا د خلکو د غوښتنې په اساس راغلي. یو ډله پورته شوې بله ډله هغه کړې د منطقې هیوادونه یا دنیا حمایت ترې کړی ده او بالاخره بحران د افغانستان کې راغلی.
چې اوس یې په منتقدینو بدل شوي دي، په دې باور دي چې فرض مثال که د نجونو اماس چې تاسو ویل د تعلیم لاره خلاصه نه شي، اساسي قانون جوړ نه شي، ټول شموله حکومت جوړ نه شي، نو خلک به هم نور په تنګ شي، خلک بیا ښایي قیام وکړي. خو خبره دا ده چې تاسو د طالبانو په مقابل کې چې د تاوتریخوالي نه کار اخلي او په خلکو باندې فشار اچوي، د دوی په وړاندې د قیام امکان ګوري؟
اول خو دموږ یو تعداد وطنوال داسې دي چې ډېر زر هم خوشحاله کېږي هم ډېر زر خفه کېږي. یو وخت په ډېر افراد باندې د یو چانه حمایت کوي او بیا سبا ته په ډېر افراد دغه مخالفت کوي. نو اول خو دا داسې د ما توصیه او غوښتنه ټولو هېوادوالو نه دا داسې اعتدال مراعت کړو. موږ افراد د حتی را رسولي اوسې همیشه هم په افراد باندې اقدام کړی ده، واقعیتونه په نظر کې نه دي نیولي او بیا وروسته بیا په یو سل اتیا درجه بیا تغییر کوو او دا بیا خلک بیا هغه ته په ډېره درنه سترګه نه ګوري. دوهمه موضوع دا ده چې ما مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یا روش ادامه پیدا کړي، خلک د خپلو اولادو تعلیم غواړي، خلک غواړي چې په حساب کار ولري، خلک غواړي چې افغانستان په حساب بیرته انکشاف او ترقی ته لاړ سي، او حداقل هغه د خپل شخصي ازادۍ ولري سي. مثلا هغه خواب په افغانستان کې یو دربالمثل و وایي ګیره د ما واکې د ملا. نو اوس ما سي یو حالت باید راغلی ده سي د دې حالت د تغییر لپاره یو منطقي فکر په کار ده. قیام کول یو بحث ده، اما د قیام رهبری او نتیجه رسولو یو بل بحث ده. سیغه لپاره یو عمیق هغه په کار ده. په افغانستان کې په زور هر ورځ د رژیمو د نظامو ړنګول دغه پایله لري چې د اوسې ګورو یو ځي یو بل راځي او هغه بیا بل نه مني. او په عین زمان کې له دې نه هم باید هغه نه سو سترګې پټې نه کړو چې تاوتریخوالی طالبانه هم ورځ تر ورځ سره زیاتیږي که یو خواته د داعش فعالیتونه دي که هلته د منطقې د هیوادو او د نورو هیوادو تر مابین او په عین زمان کې دا یو ثابت خبره ده چې د پردې شاته هیچ ډله د نظامي ډلې سره رامنځته کیږي یا افراطي ډلې سره رامنځته کیږي یو څوک که حتما شاته دی یو څوک که حمایت کوي د خپلو اهدافو لپاره بدون دې نه چې دوی پوه سي بالاخره دوی بیا په یو بل لوی مشکل باندې بدلیږي او مخکې له دې نه چې د افغانستان مشکل د یو ناحل بل مرحلې ته سره داخل سي زه فکر کوم چې دا اوس هم یو فرصت ده چې ټول افغانان په دې برخه کې سره کوشش هم تلاش وکړي د اتفاقي لپاره نه بلکې د اتفاق لپاره دا کوشش وکړي موږ یو ملي روایت ته ضرورت لرو چې څنګه ټول سره یو ځای کېدلی سو او د ملت سازي خواته کولی سو نه داسې هره ورځ یو په بل پسې د تحقیر او تهدانې او بدویلو خبرو په نتیجه کې لا هم
بالکل په سوشل میډیا باندې په خاصه توګه په ټولنیزو شبکو کې مونږ ګورو چې ځینې افغانان څومره د یو بل په وړاندې د کرکې نه کار اخلي خو د پاکستان عملیاتو ته چې راشو د دغو عملیاتو په برخه کې یو حساسه موضوع دا ده چې دوی په خپله هم پاکستاني چارواکو ویلي دي چې که ضرورت وي موږ حتی د افغانستان په خاوره کې دننه هم هوایي بریدونه او هم ښایي ځمکني عملیاتو ته دوام وکړي تر څو وکړی شي چې هغه خطر چې دوی ته د افغانستان د خاورې نه پیښته دغه مخنیوی وکړی شي. امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر نه هم چې پښتنه وشو هغه ویل چې دا د پاکستان خپله پریکړه ده چې څه پریکړه کوي خو موږ د پاکستانیانو سره همیشه امنیتي برخو کې همکاري درلودلی دي او موږ به خپل همکارۍ ته دوام ورکړو. تاسو احتمال وینئ چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د پاکستاني پوځي عملیاتو کومه لړۍ پیل شي؟
خب دوی خوب واسم زن عملیات خوب خبرو که هم راغلی دی مطبوعاتو هم انعکاس ور کرده دی زن تیروطنی پده برخه که سره کرده دی خب یوه موضوع باید طول په نظر که اونیسو دا تیر تجربه هر چاسه پا افغانستان که نظامی عملیات کرده دی یا تیره کرده دی خپل ځان ته ډیر نور جنجالون و مشکلات سره کتلی دی او پر او عملیات باندې مشکل نه حل کیږي مشکل لا پسې زور کیږي. طبعا که هغه دوی دلته عملیات کوي داسې ډلې اوس رامنځته شوي دي له القاعدې نه نیولې تر نورو ډلو پورې چې یو له بل سره تړاوونه لري او همکاري لري او دوی کېدلی شي چې نور عملیات په پاکستان کې پراخه کړي او عمیقې کړي. نو دا زه فکر کوم چې دا پاکستان باید ډېر احتیاط وکړي. کافي اندازه خرابې د افغانستان په اخلاق کړي ده داسې یو ری وګورئ د څه رژیمونه چې د موږ په دې ژوند کې سره راتېر شوي دي او د پاکستان له وخته چې هغه د موجودیت تر تروسه د کوم نظام چې په افغانستان کې په کابل کې حاکم و دوی حمایت کړی ده همیشه یې په خلاف اقدامات کړي دي حتی هغه نظامونه چې د دوی د هغو حمایت کړی و د مجاهدینو د طالبانو او کله چې قدرت ته ورسېږي بیا په مخالفت هغه وکړي. معنا دا ده چې طالب پاکستان هغه وخت کېدلی شي چې مشکل حل کړي چې پالیسی د افغانستان په هکله په عمیق او ژوره توګه تغییر وکړي او په افغانستان کې د یو باثبات نظام او د یو مستقل هیواد په توګه افغانستان ته وګوري نه داسې افغانستان ته د یو ستراتیژیک عمق په توګه د خپلو اهدافو یا د خپل ورته وایي د خپل رقابتو په نورو هیوادو کې د یو میدان په توګه لغه نه استفاده وکړي.
د اګست 15مه بیا را روانه ده ستاسو پیغام طالبانو ته ستاسو پیغام د افغان ولسته او ستاسو پیغام نړیوال ټولنې ته په خاص توګه د طالبانو نه څه غواړي؟
پیغام خدا ده چې طالبان فرصتونه ضایع کړي دي که نور هم دا فرصت ضایع کړي خپل ځان ته او هیواد ته به ډېر لوی تاوان ورسوي. دا د قدرت د تحکیمولو هغه نه ده لاره نه ده د قدرت تحکیمولو لار دا ده چې د الهي ارشاداتو په رڼا کې د خلکو حاکمیت په خپل هیواد کې سره نور هم ټینګ کړي یا د خلکو سره د رابطې اړیکې او مزي سره ټینګ کړي چې تر څو خلک احساس وکړي موږ د دې وطن یو وطن دی موږ او موږ په دې کې له نورو سره یو شان حق لرو. دا یو عمده هغه ده او کدا اشتباه تکراروي او همداسې دوام کوي، نو دا داسې ده لکه هغه فرسایشي حالت چې سړی نه ورته متوجه کېږي، یو ورځ متوجه کېږي چې شاوخوا ته مې هیڅوک نشته. دا یو موضوع ده. دوامه موضوع دا ده چې د نړیوالو ته نړیوالو د افغانستان په مورد باندې په وار وار اشتباه وکړلې، که دا په بین المللي تړونونو کې و د افغانستان کې د سولې او ټیکاوي د راوستلو لپاره، او دا که د دوی په برخورد کې و چې یو که بیا هم افغانستان ته شا کوي او د افغانستان قضیه په همدې حالت باندې پاتې کېږي، د افغانستان خلک له دوامدار مهاجرتو بې جایه کېدو د وطني او د چاپېریال د تغییر له حالت سره همداسې مخامخ پاتې کېږي، او شا ورته کوي. زه فکر کوم دا به لویه جفاوي هم د افغانستان له خلکو سره او له خپل ځان سره به یې هم جفاوي د دې لپاره چې په یو بحراني هېواد نورو هېوادو ته هم جنجال جوړولی شي، او دا جنجالونه د دې لپاره چې سطح د مهاجرتو لکه چې د ملل متحد آخري راپور ویلی داسې په 2023 کال کې 8% د نړۍ په سطح کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې دا سطح زیاته شوې، او هر مملکت دې سره د برخورد کې مشکلات لري. بله موضوع د افغانستان د خلکو لپاره دا ده چې اول څنګه کولای شو چې د یو ملي روایت سره ټول د یووالي خواته سره لاړ شو، او د تحقیر او توهین نه مخه را وګرځوو. دا بل هر څوک کولای شي چې مختلف نظریات ولري، او مدار نظریات کولای شي چې د قلم او ژبې د عفت په ساتلو کې سره یو بل سره رانږدې کې، نه داسې یو بل ته توهین کې، او ټول په دې فکر کې وي یا یو تعداد کسان ټوله انرژي په دې مصرفوي چې د یو چا په باره کې یو منفي شی پیدا کړي او بیا څنګه د هغه نه غلطه استفاده وکړي. نو فکر کوم بهترینه خبره دا ده چې مشکل ټولو درک کړی دی. مشکل د مملکت یو مشکل ده، او هغه مشکل په 15 ټکو کې سره راټولېدلی شي، او په هغه باندې اجماع وجود لري. افغانستان خلک غواړي چې یو قانوني حکومت ولري، دي او دا او 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 خلک له هغه نه بیا حمایت وکړي چې قانوني حکومت وجود نه لري، او په قانون کې د هر چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه یوازې سوي، نو دغه حمایت کول هم ډېره مشکله وي، او دغه اعتماد کول له بیرون او داخل نه ورته مشکله ښکاري. دوهمه خبره دا ده چې غټترین مشکل د افغانستان د راتلونکو لپاره تیاره ده. په دې اوس وخت کې چې د علم دروازه د نیمایي نفوس د افغانستان په مخ تړلې وي، دا نو یوه لویه جفا کېدلی شي، او تعلیمي نظام تقریبا د سکوت په حالت کې ده، ولو که د هلکانو لپاره ده که د جنکیانو لپاره ده. دې حالت یو تغییر ورکول پکار دی، یو اساسي فکر پکار ده. په تعلیم کې سیاسي اهدافو ته مداخله ورکول طبعا دا یو ضروري خبره ده. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي زده کړو ته ضرورت ده، او د موږ تاسې ټولنه لر، او ورځې چې پیدا کېږو له هزار نه چې په غوږ کې کېږي تر هغه ورځې پورې چې بیا په پښو راځو او جومات اولین درس هم له جوماته شروع کېږي، نو په داسې مملکت کې په داسې افراد باندې د تعلیمي نظام ته تغییر ورکول دا یو لوی ستونزه آینده ته جوړیږي. د وی خونه وایي چې موږ ښځې د نارینه ډاکټر ته نه ځي، له بلې خونه ښځې ډاکتران بیچارهګانې مثلا دوه کاله درې کاله وروسته څوک چې له دولسمه فارغ نه شي هغه به څنګه فاکولته ووایي، هغه به څنګه ډاکټر شي، هغه به څنګه انجینر شي، نور خدمتو ته لاړ شي. دا یو لوی
بلکل ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه سنځي صاحب، خوشاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. تاسو ته ډیر زحمت درکړ ناوخته، نو ستاسو د حوصلې نه هم ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان صاحب،
مننه له تاسو نه، مننه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنی او خبرګونونه، واسق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه.